تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلام نن مني د ځوانانو په ډلې ځا ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مهم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو په خوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه
تقریبا تر لزره جوړی اوشتي دي په دیار لسوار لسکاله د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړی ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپږ قوم او وکوم اته قوم د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع څېړو ملکې هم وکړې دوستانو. اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړې خو په پایل کې د دې کار پاکله د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بې وزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوند کیږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډیر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د ښځې په لاس کې دی، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایږدي. موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی په شل لکه هم ستا په پنځه ویشت لکه په څلوېښت لکه چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي او دلته هلک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راښکته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل. یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي او دوی کولای سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولای سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسونو دا رقم ټولنه د زموږ د چدستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. کچېرې واده یو کال وزنډیږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ته بیا څه شی دی وایي بېکاره دی او ولاکه بېروزګاره دی او کار نه شي کولی ګټلی نه شي، او خپله ښځه نه شي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي، داسې کوم څوک پیژنې چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله یې کله چې مصارف نه پرې راځي؟
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دی ټوله زه وینم، ټوله هر وار چې دی د څومره ډلهییز ودونه کوي، د څو کسانو ودونه کوي، دا مې ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړي دي یا د کندهار څخه یې بهر کړي دي، خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دی د واده تر مخه کوي، هغه د واده وروسته پر ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه، د یاد پر مېرمنې باندې مصرف، وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې و خو سر ته ورکې، بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استه، د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي، بیرته د ټول مصارف بیرته پر دې کوي، خپل پر ژوند دی کوي، بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارفو باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړي تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نه کړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان دي چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري، واده نشي کولی. نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دی ته یوه مېرمنه په کور ناسته ده او هغه هلته د هغې باندې عمر تېرېږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کېدی شي چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خوب یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تېرېږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري، هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نه ښه کوي، په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي، هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي، مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي. او یوازې درانه کارونه نه، بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي. او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېرېږي، او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ لمشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصابي غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته اواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی، د نورو بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوانه پوښتنه در څخه وکړم، خفه کېږي خو نه ولې مهرباني. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلی و؟ پر غلا باندې. مې ورته ویل چې زه ټوکې نه در سره کوم. دا ځوان راته ویله چې زه هم ټوکې نه در سره کوم. ورته ویله چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیله نیولې و. یا لاس په لاس بلفیله نیولې. ما ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولی سم؟ ول بلې و. اته نه ورځې وای کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادي مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمي یا زدیت لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبرې پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سوالم دوستانو باندې وګرځې، دوستانم چا کاز رانه کې. بالاخره د همسیمپي موټر سایکل مې غلا کې. د غلا په وخت کې نه مې نیولې، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډیر سخت و درولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم او جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی. بیا ځای رواجو نه دي، زد زد بازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښې نو یو تر هم جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر
وو. کوم څه راته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ییز و در منځ کړی او دغه ټول چارې مخ کې اوسي، آیا د زینو خلکو له خوا له بد چلن سره هم مخ کیږي؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکسو باندې سره چلی فارا کش کړي او سره خاتون یې را کش کړي چې د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي او د زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب سه آیا د سیم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د انجلې واده د پرتل مصرف څخه سره ورسیږي د ناوې د خپلوانو له خوا ورور پلار دو کسانو له خوا تاسو سره تون چلن شوي؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چې غکړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه درکوم. نو ما چې ویل چې تک دونه نری خو د لاس لکه افغاني راکم. خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه وتلم د خو سر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې تبه اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تاسو زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته ویل چې دیشه ماده باندې دفتر یو باسه وشه دا خودل تخلاص وسوله خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وسنو د دوی سرنوشت شو. ځوان را ولاړ سو کور یې درلود. دی هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوي. هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریښه او ټول ورته دا ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کې ساکي. نو هغه حسین میراته وای چې دا د کور سامان وو. دا ولې موټر نه دی راوسلې؟ وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یا او دا ټول د کاله جرګه موټر راول د سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سم تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه وسالور بی دیجو. په بل خیمه کې میمور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دی او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي. نو زه د ساش انت ضرورت لرم تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده. په زرهاو دغه رقم دردونکو واقعیات او دردونکو کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ جلیز واده درلودي. سبا واده دی. د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی. خسر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دولس لکه ولور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوزه هغه ځوانم را ولار ضرورت یې زنګ وهي ورته ل 25000 افغاني زما په باکس کې دی هغه در سره او زما درې جوړې کالی د هغه ځاتخه حرکت وکي پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړل د هغه ځاتخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه وایي ځکه بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټوله وجړول ځکه چې د ځوان ایتیم و هغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دی شلکه یا چلوي شلکه باندې خرڅه کړیو یا به خپل خور خرڅه کړیو او دغه پیسې به راخستل یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند لا سور یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسید په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابروي؟
تقریبا تر 3000 جوړي اوښتې دي په دیارلس څوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلیز ودونه موږ هر ډلیز وده د شپږ قومو وکومه اته قومو د بیوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هلته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو. په دغه یو ډلیز وده کې څلور برنامه لرو. اوله برنامه ډلیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري.
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړي لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي؟
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي. دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي. دریم د دلیز واده زوم باید بیروزګار نه وي. څلورم د دلیز واده زوم ته زموږ په منځګړیتوب یا خپل خسر سل فصل کې ولور ورته وبخشي. پنځم د دلیز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغانی پوخ ماش ولر ا دی اکل باید شپش کاله په نامزادی کی تیر کړی وي. دوه هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کی تیر کړی دی نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی. نو راځین مشتوی چې موږ په ډله ییز واده کې مې نسې ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولاړ سي ستا خبره زما خسر مني فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځلس کال دی یا ډیر لس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ورکړې ده رحم وکړ چې الله سبحانه وتعالى پر تا باندې رحم وکړي. نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نسې یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه ده پیدا سوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلي. درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خواڅخه وکیلې مرکه راوسته و. څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو.
په دې خبرې وکي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب تنظیم کړی او کینجونی مرضی تاسو سره کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدې ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړي.
تقریبا اتن لس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سبکنام ده کړی دغه راسي وایي چې زما تلکه یا لس لکه مهریه ده او پنځه لکه یا څلور لکه مې د تلا شرط دی او د واده مصارف هم درې څلور لکه ټوله پاره ساتلس لکه یا شل لکه کیږي زی ورته بخښم که تاسو مشتلې زواده کې ونیسي. وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلی وي پلار د ځان سره راوستلی وي مور ور سره وي دا ور سره وي الته مشته ګوت راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سولا او مش پلیس کې نیسو.
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زمونه وي ته ګلان چې غاړه کې اچي تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړئ چې موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري. د افغانستان اوسنی وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نورم ضعیف کیږي. دا لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده، او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده، کلونه کلونه کیږي. تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقمې پوره کوئ؟
یو شی زه ډېر جالب درته وایم، زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سر رسیږي. موږ چې وخت ډله ییز واده اعلانوو، یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دی اعلان کړي، څو ناوي زمان دي؟ زه ورته وایم چې سل جوړې. وایي سل جوړې کالي ناوي خور ته زموږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه، یو یو جوړه کالي د دوی دپاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړي ته ورغې، او هم یې د دوی دپاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت دپاره. بل نفر بیا زنګ راووي چې زه هر ناوي زوم ته پنځلس کلمه شمپو موږ ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې هر ناوي زوم ته دوی دوی شي عطر ورکو. بل بیا د زنګ راووي چې موږ دغه وکړو. هلته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي، دا د ډله ییز واده د ناوي زوم کالي دي، او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي. اوس د هر ډله ییز واده کې بغیر د ناوي د مکسي کمیس څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویانو ته توفې ورکول کېږي. د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سله کې یې ولور بخښلی، د زرهاو کسانو مخ ته بیا د عزت لنګوټه هم ورته تړو او توفې هم ورته ورکوو.
بله، تاسو ویل چې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا، چې هغه هم هغه څوک چې مثلا ولور یې اخیسته او د ډېر مصرف طرفدار و، وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که وسته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسکې.
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي، او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکاريږي هغه مرته برابروي؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي، او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوي زومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پرنځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر کالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایل پورې، یعنی هر هغه څه چې یو ناوی عزومی استفاده کوي، تر قرآن عظیم شان او تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خوا څخه ترتیب او تنظیمو. د واده څخه نور د ملامتونکي رواجونه دلته ډیر سخت دي، چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کوي. مثلا براتی دی، دام یو رواج دی، روژاتی دی، دام یو رواج دی چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته توفی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوی کال بل رواج دی، دوه اختریان دی، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته کالی دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره ځي، بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ د هغه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي، پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د دازومه څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کال ورسته له هم دینې استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي، او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري دې ته دوام ورکړي، او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی، و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولي، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د چنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
غم مړ په خوب لیدلې ګران چیرې تللې وې چې کال بیخ شوم بیا په چغو ژړې دما ګران چیرې تللې وې خپ خپ وم رنگ می زیڑ و گران چیر تلے بے چارا تبیل چی جار دی کڑی کڑی دینا گران چیر تلے بے مان پکور کے بے پٹ شوے گران چیر تلے بے کدما ما کے لی تتلے بے مینا گران چیر تلے بے اوخ کے ممڑے مڑے باہے دلے گران چیر تلے وے دناست زائمے دے خالی چے والی دونا گران چیر تلے وے لوی آوانا نمے تا پوسکڑو گران چیر تلے وے خوچا دی پت ساہران اکڑا مینا گران چیر تلے وے اوتر اوتر ون جاڑ دما گران چیر تلے وے فماز دی گرد پاس دیر و گرد دما گران چیر تلے وے سپس پی لخل کی یارا دیر خوشلاتے زکما در سار دم رمحباتے سپس پی لخل کی یارا دیر خوشلاتے زکما در سار دم رمحباتے زکما در سار دم رمحباتے
آزادی رادیو آزادی میلمه.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دغه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو باچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، د دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرانه جان تاسو نه چې د دې ستاسو د خبرونې د طریقې په ځای خپل درنو خبرېدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانسته کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا لا هغه وخت راځي چې په 2021 په اګست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړې. نو هغې سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ، بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شوه، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هم هغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې راجستر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته، زمونږ د جالاباد او د کونړ ځینې ملګری دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغوی سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ما هغه و چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو، او بیا خبرو وکړو.
شه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لا غځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي د هغوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامني ده، جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف وو، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
ششه بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي مله جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی، او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده، او تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه هغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریخي دي که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي هغه ډیر د قدر وړ کار دی موږ به ستاینه وکړو موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه څنګه کار کړی دی
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یوې کلتور په جوړولو کې
نو زما په خپل خیالم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه او موږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو نو که زمونږ ټولنې فرزن که موږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي چاربیته پکې نه وي زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي که هغه ترې لرې شي یا بیا موږ سره ډول نه وي موږ سره تبله نه وي موږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته موږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالی ستار دغه د موسیقۍ آلات چې هغه موږ خپل کړي دي که دا موږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي دا ونه غږول شي نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نه شم کولی چې زموږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي
کلونو جګړې بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
او ډیر تاثیر کړی دی زه خو دا تاسو د مشال رډیو یادونه کړه دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکاران یو موږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم دا وي پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو نو تاسو یې کینو کې چې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوسته دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زه ویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي د هغوی د ادرسي وشي ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي یا د هغوی چې کوم ژوند دی یا د هغوی د خوندیتوب لپاره یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هېڅ پاملرنه نه کوي نو با په دې خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی نو دا هغه نچول هغه کرکس دا دی چې زموږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته مرستې باید ورسي دا هغه اړتیاوې په نښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې موږ ته اړتیاوې موږ ته معلومې شي هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې
ډیره مهمه ده دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده کومه کمی جګړې دي کومه ناخوالی ده دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدېواله دي او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی نو دا سه پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شې ودي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاټ شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي ډیر خې خ خ شعر لیکي خ کلام پنځوي نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وی او لدی درد او لدی مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي نو موږ باید هماغه شعر را واخلو غا سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو
بچا سپ ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندر چې بیا ځنه نشر کوم خپل اوریدونکو
نو دا څه زما ډیر سندري دي ما تاسو ته ویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده تاسو خوشي
زما زبدا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه.
سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ستاسو جګورنا اپ دښمن پورشا ستاسو جګورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده ډیره مننه تاسو مننه
د ازادي ملما
کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. زما لومړۍ پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستاسو ډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وایست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کی راضی چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لویه مساله ده، دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی ده، عام خبرنا الله منا نه ده فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحرۃ عورۃ الا وجهها وکفیها وقدمیها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوه کې اشرف علي تانوی لیکلي دي، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوه اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسمه صفه، شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرونه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خځې आवाज عورت نه دی.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، کښو ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرأوا ما تيسر من القرآن. پدې درې واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړي. قرآن کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قرآن وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پدې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار، او د دین علاوه زمنګ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علاهده، آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یوه ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانه او ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابة الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت، ټول نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغه متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 216 اتیا روایت نقل دی، فاطمه نه 13 روایت نقل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دی، ام خطل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دی. تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولی سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده تین متعدد صحابه کرام نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د پنځو خزو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر دی. شپږمې صدی هجری کې د پنځو اویاو زنانو ذکر دی. اومې صدی هجری کې د پنځو شپږو زنانو ذکر دی. اتمې صدی هجری کې د یو سل دوه نوي زنانو ذکر دی. نهمې کې د یو سل یو شپږو زنانو ذکر دی. او بل خبر اتا چې کم خلق دا قران مانی نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړي دي. قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ سالور نوی کالو پوری اغه دا حدیث و درس کړي دي خلق به ورته درس تراتلل. امام زهابی وی وز د حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دمر طالبان به سبق لول راتلل. ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دمر لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکل دي الرموز والکنوز پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ ز اخیری خبر اب پدې دا حکم کنی دی باندې تقریبا پګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علما او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبرې په قران نه ورخیږي نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي. نور خو پرېږ د چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلي دي نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلي دي؟ او دا مهر نه غوښته ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجدا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند د کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوا درس ور کاوا یا تجارت کاوا دغه کيو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودواړو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولین نساء نصیب مم مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمایي زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزہ یو جنس ته. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ای چې مومنان سړی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او باز معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان مانی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې وصحابیه وا چې هغه خپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه شو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دی چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجر و خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دی د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی اغه ډیر واقعات ذکر کړی دی زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبداللہ ابن مسعود خزراغلا ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریګر يم شیان جوړوم بیا خرڅوم او خاوند مې بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایزه ده. رسول الله ته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې خه کوي خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیه السلام له ورغله او ته وی چې د خاوند خو ما ته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی اللہ عنہا ورته وی چې د الله رسول ز خو غټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي اغه څو ته ونه وی. قائلہ رضی اللہ تعالی عنہا و بیبی دا غا پیغمبر علی صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر يم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او توې شډې راخد. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار نه روا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.